Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجشوی نن سه شنبه دوری یا حمل شپاړسمه د اپریل پنځمه او د څوارلسو درسلوېښتم قمري کال د روژې څلورمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. طاهر روخان می تخنیکی همکاری کوي. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خپرونه هم په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د 14 کال د وږې اسمبلې په 20مه د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. تازه د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي چې دوی د ښوونځیو پرانیستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته منتظر دي. د بریتانیا منچستر پانتون 15 افغان خزو ته د ماسترۍ وړیا بورسونه ورکړي. دا هغه افغان خزی دي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو له هیواده وتلې دي. د منچستر پانتون د پوهنې د ماسترۍ د پروګرام مشر الکساندر ګاردنر ویلي د افغان خزو د لیوالتیا په ځان باور او د انګلیسي ژبې له زیات مهارته خوښ دی. په منچستر پانتون کې د ماسترۍ اکثره پروګرامونه د کال شاوخوا $30,000 لګښت لري، خو دا پوهنتون وایي چې 15 افغان میرمنو ته یې په وړیا توګه دغه چانس برابر کړی. په کابل کې د دوو قومونو ترمنځ 2 کلنه دښمني په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزي او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دیني عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. 2 کاله وړاندې د کابل په بګرامۍ ولسوالیو کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوو قومونو ترمنځ وسلوالن خطه کې 9 تنه ووژل شول او 14 نور ټپیان شول. یونس خان وای خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزون کیدی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دا پخوانی مشهور توپوهن کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ له خوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزون کې په توګه وګمارل شو. او د پاکستان په ستره محکمه کې نن یو وار بیا د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم د سلب اعتماد د لغوې په اړه غونډه دایریږي. پرون او وړم ورځ هم غونډې وشوې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. د پاکستان ولسمشر عارف علوي د یکشنبې په ورځ د صدر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. د یکشنبې په ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایګیری کېده چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوري وځنډوله. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. له تعلیمه د غټون جنو د محرومېدو 200 ورځې پوره شوې.
کله مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده مونږه به جوړ کړو.
د موږ هم سنبن ټول اندخمان دي، د موږ مکتبونه باندې او ټول د سندخمان دي چې تر اباده پورې داس موږ پوت نه شو.
د طالبانو پوهنې وزارت وایي د ښوونځیو پرانیستو ته چمتو دي، خو د مشرتابه امر ته انتظار باسي. په بامیانو کې د طالبانو په ملاتړ رابلل شوې غونډه ښځو ګډه وډه کړه. نور راپورونه هم لرو او دا به هم واورئ چې د اوکراین ولسمشر وایي روسیې په بوچا ښار کې نسل وژنه کړې.
دا جنگی جنایتونه دي او نړۍ به د نسل وژنې په توګه وپیژني.
هیله ده د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې 200 ورځې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته افغان جنې لزداکرو محرومي شوي. طالبانو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو سربیره لا هم د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته پوره نیټه یا کره نیټه نه ده ټاکلې. افغان نجونې وایي خپل راتلونکي ته سخت اندېښمنې دي. په دې اړه پام وکړئ د صفی الله ستانګزی راپور ته.
په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو 200 ورځې پوره شوې. دا هغه پوښتنه ده چې د سنا په څیر ګڼې افغان زده کوونکي له طالبانو مطرح کوي. سنا د رابعې بلخي د لسم ټولګي زده کوونکي د چلاتو میاشت رئیس په مخ ټولګي تړلې پاتې، خو وايي هیله مند ده چې ښوونځي پرانیستل شي.
دا خو د منګه یو لوی هیله ده چې موږ مکتبونه شروع سي، که موږ مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ موږ به جوړ کړو، که موږ مکتبونه جوړ نه سي انجلکیانو هیله به له خاورو سره خاورې سي.
طالبانو د 14 کال د وګي اسمبلی په 8 د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو لشپږم ټولګي پورته نجونې بې برخلیکه پرېښودي. د بغلان د نجونو د لیسې د 11 ټولګي زده کوونکي فرزانه عمرخیل ازادي راډیو ته وویل چې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده.
طالبانو له وروسته پرېکړې له شپږم ټولګي نه پورته ښوونځي وتړل، موږ یې ناهیلي کړلو او اوس داسې په چورته فکر کې یاستو چې شاید موږ یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ شو.
د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربېره طالبانو له هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې ویل یې د طرزالعمل په جوړولو به د نجونو ښوونځي پرانیزي. اوس یې د نجونو یونیفورم د ښوونځیو د تړل کېدو یو علت بللی. ټولې هیلې پسرلي ته به چې ګواکې د نوي ښوونیز کال په پیل سره به له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیستل شي، خو طالبان په خپله هغه ژمنه ونه درېدل چې ویل یې په عمل کې د نجونو ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری دا اونۍ ویلي د نجونو د ښوونځیو پرانیستل د طالبانو لپاره یو ازموینه وه. هغې زیاته کړې تر څو چې طالبان په دې تړاو د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپېژندل شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي دوی د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې ورته امر وشي په ټول افغانستان کې به د نجونو ښوونځي پرانیزي.
په غزنی کې هم یو شمیر هغه زده کوونکي چې په کورونو ناست دي له طالبانو ورته غوښتنه کوي. دوی وایي داسې ویره ورسره ده چې ممکن د اوږدې مودې لپاره یې ښوونځي بند پاتې شي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډیر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډیرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډیره هیله درلودې، خو وايي اوس یې دغه هیله سو کسو کملاوي کیږي. دا د غزنی په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې و چې اوس یې پر مخ زده کړو دروازې تړلې دي.
ما وایل چې کله به زه مکتب خلاص کما، زه به د ځان لپاره یو راتلونکي جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې پسین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاس نه ورکوم، فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي، بلکې په افغانستان کې هغه ټول انجینې چې د زده کړو کولو له کاروانه په نیمه لاره پاتې دي د مایوسۍ احساس او د طالبانو له حکومت څخه د نجونو ښوونځیو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دې په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي، خو داسې وسول. نوموړې د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي تر څو هغې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و، ډیر بد احساس لرم او ډیر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي تر څو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یو بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
هله داسې ټول شاګردان د موږ همسنفیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې د موږ مکتبونه بند دي او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه، نو د پخته ډېر موږ اندېښمنه یو.
لا هم د طالبانو حکومت تنجنو په وړاندې د ښوونځیو د خلاصولو ښکارا دریز نه دی څرګند کړی او ډیری شنن کې د دغه ښوونځیو د نه خلاصولو بیلابیل لاملونه یادوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي.
په بامیانو کې لزګونه خځو د طالبانو د چارواکو لخوا یو جوړه شوې غونډه ګډه وډه کړه. دا چې څنګه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د راپورونو په اساس طالبانو د بامیان ولایت د پوهنتون په تالار کې دا غونډه د افغانستان د کنګل شویو پیسو د خلاصون په تړاو نیولې وه. عنوان یې له طالبانو د بامیانو د خلکو ملاتړ بللی و. په خواله رسنیو د دې غونډې د ګډوډي دو لسکونه ویډیوګانې خپرې شوې. په ویډیوګانو کې ښکاری چې څو خځې د سټیج سرته پورته کیږي او د طالبانو د ملاتړ په نوم لګي دلی بنرونه سړي کوي او ښکته یې اچوي. لاندې تالار کې ناستې ښځې هم ټولې د طالبانو ضد شعارونه ورکوي. د بامیانو دغه ښځو داسې وخت د طالبانو غونډه ګډوډه کړه چې طالبانو د افغان ښځو په تعلیم او کار باندې یو لړ بندیزونه لګولي او د نړیوالو او کورنیو فشارونو سربیره یې په دې برخه کې څه نرمښت نه دی راوستی. د طالبانو چارواکو د بامیانو د غونډې د ګډوډېدو په تړاو لا حکومت افسران نه کړي. دا لومړی وار و چې په یو ولایت کې د طالبانو لخوا ترتیب شوې غونډه د ښځو لخوا ګډوډېږي. تر دې مخکې یوازې په کابل کې لسګونه ښځې مظاهره ته وتلې وي او د طالبانو لخوا د ښځو په تعلیم او کار باندې د محدودیتونو غندنې کوله.
ازادي خبری مجله اوري.
نن د روژې څلورمه ورځ ده. سکهال د تیرو کلونو پرتلا د روژې په میاشت کې په کابل کې د لبنیاتو او اچارو کاروبار سست شوی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د خوراکي توکو او لبنیاتو د پیر بازار دی. خلک د ورځې په جریان کې روژه ماتي او پیشلمی ته د خوراکي توکو د پیرولو لپاره دلته راځي، خو یو ډیر شمیر په بازار کې لګرځېدو را ګرځېدو وروسته تش لاس کور ته ستنېږي. فیصل د کارتینو د مارکیټ په وڅنډه کې اچار، مربا او خرما خرڅوي.
سیکل چې دا د بازار کې خنه ده، مونږ دې ته 15000 شپږ زره مال راولای ده، خو یو څه بازار نشته، اقتصاد مردم خنه دی او څوک یې نه اخلي.
فیصل وای په وروستیو دوه ورځو کې 140 افغانۍ کار کړی. 15 کلن پیر محمد او زکریا هم بازار ته راغلي تر څو روژه ماتي ته خوړو پیری. دوی هم د بیو لوړوالي شکایت لري.
هیڅ هم نشو اخیستای. په تیرو کلونو کې به چې کله د روژې میاشت راورسېده نو مخکې له مخکې به مو امادګي نیوله، خو سا کال به یې ډېرې لوړې دي.
سکل د روژې میاشت د تیرو کلونو په څیر نه ده، ځکه ډیری خلک د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولای شي د اړتیا وړ توکي وپیري. خلک شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د روژې میاشت کې د بیو د کنټرول لپاره اقدام نه دی کړی. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی د خلکو نیوکو ته په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل،
نن د کابل ښاروالۍ له لوري د کابل ښار د ناحیو له رئیسانو سره بیړنۍ ناسته وشوه. دا ناستې یوه برخه د بیا پر کنټرول بحث و چې باید په جدي توګه کنټرول شي او پر خلکو د ظلم نه کیږي.
په ورته وخت کې ځینې ټلویزیونونو هم سږکال د روژې په میاشت کې اړمنو کورنیو ته د مرستو د راټولولو لپاره ځانګړې خپرونې جوړې کړې او شتمن خلک له همدې لارې له بېوزلو سره مرستې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د عام روغتیا وزارت وای د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د افغانستان په 400 ولایتونو کې د روغتیاي مرکزونو د مالی ملاتړ مسولیت منلای چې پکې د کورونا د درملنې مرکزونه هم شامل دي. تفصیل له کابل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وای د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف دواړو منل چې هر یو په ولس ولایتونو کې د روغتیاي مرکزونو مالی ملاتړ پر غاړه واخلي. د وزارت وایان جاوید حجیر ازادي رادیو ته وویل په دې روغتیاي مرکزونو کې د کووډ 19 ناروغي د درملنې ځینې مراکز هم شته.
د 17 ولایت فلان مرکز
په ولس ولایتونو کې دبليو ایچ او له روغتیاي مرکزونو مالی ملاتړ کوي او په پاتې ولس نور ولایتونو کې یونیسف په هغه ولس ولایتونو کې چې د روغتیا نړیوال سازمان ترې مالی ملاتړ کوي د کورونا وبا د درملنې مراکز هم شته. د مرکزونو ته درمل، کیټونه، وسایل او نور ورکوي.
دا په داسې حال کې چې په کابل کې د افغان جاپان روغتون مسؤلان هم وایي د روغتیا نړیوال سازمان له مالی ملاتړ وروسته ستونزې یو څه حل شوي. د دې روغتون رئیس زلمی رښتینی ازادي راډیو ته وویل اوسمهال په کووډ 19 د اخته شویو او دغه شان د تیر په پرتلا د دې ناروغۍ له امله د مړینې په شمیر کې کموالی راغلی.
بعد از 14
د فبروري له 14 نیټه وروسته د 15 میاشتو لپاره یعنی د جولای تر 14 د دبليو ایچ او لخوا مالی مرسته کیږي. هغه ستونزې چې موږ د درملو معاش او نورو برخو کې درلودي پای ته رسیدلې.
کیدل شد.
وقته د طالبانو له رسید وروسته روغتیا نړیوال سازمان او نړیوال بانک افغانستان سره خپل مرستي بند کړی چې د کار پټول روغتیاي مرکزونو په ځانګړي ډول د کورونا او باد درملنې په مراکزو باندې غیز وکړ. د طالبانو د روغتیا وزارت هم وړاندې ویلی وو د تیر کال د نوومبر لومړۍ نیټې راهیسې په ټول افغانستان کې د کورونا او باد درملنې و دېش مرکزونه تړل شوې دي. خو اوس د طالبانو د روغتیا وزارت دا هم وایي چې د تیر په پرتله په کووید 19 زخته کېدونکو او د دې ناروغۍ له امله د مړ کېدونکو په شمېر کې کموالی راغلی. د دې وزارت د شمیرو له مخې په مارچ میاشت کې په کورونا وایروس 2400 تنه اخته شوي وو چې له دې شمېرې 6 تنه مړه شوي دي. په داسې حال کې چې په فبروري میاشت کې 10000 تنه اخته او 180 تنه ترې مړه شوي وو. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په اوسط ډول هر ورځ په ټول افغانستان کې له 500 تر 300 تنه په کورونا وایروس اخته کیږي.
په کابل کې د دوه قومونو ترمنځ دوه کلنه دښمنی په سوله او پخلاینې بدله شوه. د مموزی او محمد خیلو قومونو د قومي مشرانو، دنیا عالمانو او طالب چارواکو په منځګړیتوب له یو بل سره سوله وکړه. دوه کاله وړاندې د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې د غره د جرکشۍ په سر د دغو دوه قومونو ترمنځ وسلواله نښته هم شوې وه چې 9 تنه پکې وژل شوي وو او 14 نور ټپیانو. یو قومي مشر حاجي سالم جان نعیمزوی ازادي راډیو ته وویل
شیخ صاحبانو ډیر بحث پی کړی، بیا موږ ته راجی کړله، نو موږ په دې کې جالا کومه کومندې وکړې. بیا اخري کې دې نتیجې ته ورسېدو چې دواړه جانب دې تر قانې کړل چې سولې په تغیر کې نه وو، او یو بل هغه پور چې هغه څومره قانوني او شرعي د پښتو اناناتو هغه یو د بلور کو، او دا موضوع انشاءالله نن جالا مرسته او حل شو.
د قومونو د پخلاینې د غونډې ته د طالبانو د کابل والی مولوی ندا محمد هم ورغلی و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
مشهور پاکستانی کرکټر یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبغاړو د روزنې موقع په لاس ورغلی. یونس خان او عمر ګل هغه پاکستانی کرکټران دي چې په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ لخوا د لنډ مهال لپاره د ټیم روزون کې ټاکل شوی. یونس خان او عمر ګل به د متحده عربی اماراتو په تمرینی کمپ کې له افغان لوبغاړو سره مرسته کوي. تفصیل له سفی الله ستانکزی اورو.
یونس خان وایي خوشاله دی چې د افغان لوبډلې د بیټنګ یا توپوهنې روزنګري کوي. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم دغه مشهوره پخوانی توپوهونکی په دې وروستیو کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د بیټنګ یا توپوهنې د لنډمهالي روزنکي په توګه ګمارل شوی. یونس خان پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې آن له 2011 کال له افغان کرکټ بورډ سره خبرې روانې وي چې د افغان لوبډلې روزنکي شي. خان زیاته کړې د اماراتو تمرینی کمپ ښه موقع او مناسب وخت دی چې له افغان ټیم سره کار وکړي او راتلونکي استعدادونه له نږدې وګوري. یونس خان د توپوهنې یا بیټنګ او عمر ګل د توپ اچونې یا بالینګ په برخه کې له افغان ځوانانو سره د روزونکو په توګه د متحده عربي اماراتو په تمرینی کمپ کې اوځایږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي د مارچ په 1 متحده عرب اماراتو ته ولاړل، او تمه ده هلته د تمرینی لوبو ترڅنګ د اماراتو اقامې هم ترلاسه کړي. کرکټ بورډ وایي د اماراتو د اقامو په ترلاسه کولو سره به په دوی باندې لګښتونه کم راځي، او لوبغاړي به د تمرینو او لوبو لپاره کافي وخت لري چې اماراتو ته سفر وکړي. له دې چې نړیوال ټیمونه افغانستان ته نه راځي، د افغان لوبډلې په کوربتوب اکثر لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي نړۍ به بوچا ښار د روسیې د نسل وژنې د ځای په توګه پیژني. بوچا تازه د روسیې پوځیانو له ولکې آزاد شوی دی. د راپورونو په اساس د بوچا پولارو او کسو کې لسګونه مړي پراته دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وروسته له هغه په بوچا کې روسیا په جنگي جرمونو تورن کړ چې د روسي پوځیانو له وتلو وروسته د ښار په کوڅو کې په لسګونو جسدونه وموندل شول. زیلنسکی پرون د بوچا ښار په وڅنډه کې خبرې لاندې غږیدې.
دا جنگی جنایتونه دي، او نړۍ باید نسل وژنې په توګه وپیژني. تاسو نن دلته یاست او ګورئ چې څه پېښ شوي. موږ پوهیږو چې په زرګونو خلک وژل شوي او شکنجه شوي، پښې یې پرې شوي، په ښځو جنسي تیری شوی، ماشومان وژل شوي. زما په اند دا له دې څخه ډیر دی. دا نسل وژنه ده.
ورسه له هغه چې زيلنسکي خبري خلاص کړي اوکرایني چارواکو ژورنالستان هغه ځای ته بوتل چې د دوی په وینا د ماشمانو لپاره د اوړي استوګنځي وو او دوی ته د 15 کسانو جسدونه وښودل چې لاسونه شاته تړل شوي وو. چارواکو ویلي دغه 15 کسان چې ټولو یې ملکي کالي اغوستي وو مخکې له دې چې اوکراینی ځواکونه دغه ښار بیرته ونیسي د دوی په خبره د اشغالګرو روسي پوځیانو لخوا وژل شوي وو. خپلواکو سرچینو د اوکراینی چارواکو دغه ادعاوې لا نه دي تایید کړي. د بوچا مرستیال ښاروال د یکشنبې په ورځ وویل چې د ښار 50 اوسیدونکي د روسیې د سرتیرو لخوا په خپل سره توګه وژل شوي. روسیې له کله چې د فبروري په 24 په اوکراین یرغل وروړی ملکیانو هدف ګرځولي رد کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس مایک خپل همکار احمد تکل تسپارم.
له خبرونو ور اخوا
سلام. د خبرونه د برخه ته مو زه احمد تکل هر کلای کوم. د خبرونه د منځنۍ خوندزیو او لیسو د زده کونکو په شکایت پیلو. د انجونی وای چې طالبانو دینی مدرسې د انجونو لپاره پرانیستي دي، خو د دوی پر مخ د خوندزیو دروازې بندې کړي. دوی د طالبانو هغه پریکړه غیر عادلانه بولی چې د نجونو تعلیم د زده کوونکو د جامو د څرنګوالي په اړه د پریکړې په خاطر ځنډولای دی. د نجونو وایي چې د دوی جامې د مدرسو د زده کوونکو نجونو له جامو سره هیڅ توپیر نه لري.
له هغه وروسته چې د نوي تعلیمي کال د پیل سره سم د طالبانو د پوهنې وزارت چارواکو په یو خبري کانفرنس کې وویل چې تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته به وروسته له هغه چې دوی د ښوونځیو د لباس د څرنګوالي په اړه پریکړه وسی ښوونځي ته به د تګ اجازه ورکړي. خو اوس مهال یو شمېره د ښوونځي زده کوونکي وایي د دوی او مدرسو ته د تلونکو نجونو د لباس ترمنځ کوم توپیر نشته، خوایي طالبانو مدرسې خلاصې کړي او ښوونځي تړلې دي. د دغه زده کوونکو له ډلې یوه هم سمیرا ده چې تیر کال یې د نهم ټولګي زده کړې بشپړې کړې او غوښتل یې چې په 401 ښوونیز کال کې د لسم ټولګي زده کړې فیل کړي. سمیرا چې نه غواړي سیمه یې په ډاګه سي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه توپیري چلند زیاته ناهیلي کړې چې یو شمېر نجونو ته د زده کړو اجازه ورکوي او یو شمېر نورو ته بیا د زده کړو اجازه نه ورکوي. سمیرا وایي چې تر اتو میاشتو انتظار وروسته یې هیله درلودله چې په نوي ښوونیز کال کې به طالبان دوی ته اجازه ورکړي چې یو ځل بیا ښوونځي ته ولاړ شي. خو په خبره یې چې دې خبر زیاته ناهیلي کړې چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ به ښوونځي تر نامعلومه نیټې پورې تړلې وي.
موږ په اسلامي حجاب کې ښوونځي ته ځو، موږ هم هغه نه خوښیږي چې د شریعت نه بلارې کار وکړو. کوم څه ته چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولې نه راګرځي. هر ورځ زما د کور مخ ته تیریږي، زه ډېره ناهیلې سم، یو ډېر بد احساس کوم. زموږ زړونه ډېر ازاریږي په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخکې په حجاب کې تلو، ښوونځي ته اوس هم په حجاب کې لو.
زرمینه د هلمند د مرکز لشکرګاه ښار اوسېدونکې ده او دا هم د یوې ښوونځي زده کوونکې ده او سږ کال د نهم ټولګي څخه لسم ټولګي ته بریالۍ شوې. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو په افغانستان کې د شپږم ټولګي نه پورته انجنونو ته شری لباس یو پلمه ګرځولي، خو په حقیقت کې نه غواړي چې انجنې دې ښوونځي ته ولاړ شي.
نو نن زموږ ملاته زه د ملالۍ په څیر د لسم ټولګي د کوونکو مې نه په کور کې مدرسې خو خلاصې دي، خو طالبان له څه ولې څه کېږي چې موږ په دې تلویزیون باندې نه پر دې ځلو کېږي. نو موږ غواړو چې زموږ په ژوند کې موږ خلاص کړو د مدرسې نه. زه کوم ځینې د مدرسې ته موږ هم اوسه څه کېږي چې ولاړ شي، نو دوی ته کالی کېږي. موږ په صدریانو کې تللو دوی د زموږ پر دوه نه ظلم کوي، په دامې غوښتنه د دوی چې دامې نه کوي طالبان نور.
یا د شزینه زده کوونکو زیاتوي چې د دې او مدرسو د انجونو د لباس ترمنځ توپیر دا دی چې دی بورکا کوي او ښوونځي ته ځي او د مدرسې انجونی په تور عربي حجابونو کې مدرسې ته ځي. بل خو بیا یو شمېر هغه شزینه زده کوونکو وایي له هغه وروسته چې طالبان اول شپږم ټولګي نه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې، ګډو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړي. نوریا د یوې دینی مدرسې زده کوونکې ده چې اصلي نوم یې بل څه دی، خو موږ یې دلته د موضوع د اساسیت له امله نسو یادولی او نه یې هم د اصلي ځای په اړه معلومات خپرولی سو. دا په ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده، خو له کلونو راهیسې د ښوونځي تر څنګ مدرسې ته هم ځي. دی ازادي راډیو ته ویل له غورس چې طالبانو لښ پژم ټولګي نه پورته دینجونو پر مخ د شونځي دروازې تړلې ګړو انجونو اوس مدرسو ته مخه کړي. دا وایي مدرسې ته انجونې وازي د کور په کالو او یو پړونی کې زی او شونځي ته په حجاب او بورکا کې زی. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلي خو هغوی په دې اړه زموږ پیغامونه ځواب نه کړه.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوری چمتو کړي.
واشنگتن اگزامینر په یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو د ښځو د حقونو په اړه خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. لیکوال د انجونو د زده کړې د څو مواردو یادونه کړې ده. طالبانو له پرله پسې ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونې په روانه وري یا حمل میاشت کې پرې نښودې چې ښوونځیو ته لاړې شي. ډېرو د افغانستان دننه او بهر د طالبانو پر دغې اقدام اعتراض وکړ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس د دوشنبې په ورځ وویل چې افغانان غواړي چې لونې هر څومره ژر چې کیدای شي ښوونځي ته لاړې شي. د واشنگتن اگزامینر لیکوال په ټوله کې داسې نتیجه اخیستي چې طالبانو دومره زیات تغییر نه دی کړی. د دې مطلب په یوه برخه کې راغلي چې طالبان باید د نړیوالې ټولنې تر بندیزونو لاندې وي او د افغان نجونو او ښځو باید ملاتړ وشي. ګالوپ نړیوالې ماسې د افغانستان په اړه یوه نوې سروې ترسره کړې چې 94% ګډونوالو ویلي چې ژوند یې ډېر تریخ دی. د دغه سروې له مخې 94% ښځې او 92% نارینه له دغسې حالت سره مخامخ دي. دا په افغانستان کې د کړېدلو خلکو اندازه نه ده چې په بې سارې توګه لوړه شوې، بلکې له 2015 کال راهیسې چې ګالوب د سروېګانو لړۍ پیل کړې د نړۍ هیڅ یو هیواد له دغسې حالت سره نه و مخامخ شوی. په دوام کې ویل شوی چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو او وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د دې هیواد اقتصادي وضعیت لا خراب شوی. بشري مرستندوی د اروپا افغانستان کې میلیونونو اړو کسانو ته د بیړنیو مرستو رسولو لپاره د 4.4 میلیارډ ډالر غوښتنه کړې وه، خو تېره اونۍ د جنیوا په کنفرانس کې بسپنه ورکوونکو د څه باندې 2.4 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې وکړې.